ای دختر با
بدلیگه
بدلیان بوده اگه جور اگه کلا برم کرد دیگه
بران آروسی چه قسم بوده وقت؟
بران آروسی کندن همی اگه جوره
خب
خیلیت این بچه بود پیزاده
خب خودت نگفتی که حالا نه با مایتو مصرف کنه
نه
لا با من
بگیره نه بود نه بود بود آروس آروس در پشت خود می بودن اینجا
خودت را سردولی بردنی آدم
نه بابا در پشت خود بردن
خب پدر اولادا در پشت خود برده تا
نه شوی ننویم
خالا جان ببخشی که سوال هم میکنم خب وقت چاق بودی یا لاغر بودی
نه به اینم یعنده
یعنی گرنگ نبود
وقت نه
در پشت خود گرفتن زرد زنده باشی خالا جان تشکر
السلام علیکم تاسی ازادی رادیو تغوژی است دا یو ساته خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شراوي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سولې علي شورا وایي د ټاپي پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات وکړي او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو پروګرام کې بدلونونه له دغه هیواد سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپی پروژه د افتتاحي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د ټاپي پروژې په څیر د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي افغان ولسمشر همداراز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت اجنډا په سر کې وي عبدالحکیم مجاهد د سولې د خبرو د بریا په خاطر له ولسمشر غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي حکومت نیټه یې ورته نه ده مشخصه کړې د افغانستان د دفاع او د وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وشوه د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانګزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوه خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې وروستیو کې خراب شوی او له حکومت څخه غواړي چې د سیمې د امنیت په برخه کې اقدامات وکړي ولسمشر اشرف غنی هم څو ورځې وړاندې میدان وردګو ولایت ته تللی و د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت معذفینو دا کس چې وسلوالو طالبانو د هند پر قونسلګرۍ د ځان وژونکي برید لپاره معذف کړی و د جلال آباد ښار په اړوندو سیمو کې نیولی او خپل جرم یې هم منلی دی د بیان له مخې تورن کس ناصر نومیږي او د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو اته ډیر سو هیوادونو د اتباو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته به له ویزې پرته سفر کولی شي د نوې اقدامات له مخې د هیوادونو اتبا چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وو امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزه واخلي د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي عراقچی ویل دی وزې نوی مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د تروریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجینګ کې د ځمکې ښویېدو له امله یو نوي کسان لا درک دي. دغې پرونۍ پیښې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. اووه کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجینګ د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 3 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي دي چې دا هوایي حملې د ادلیب له ګڼې ګوڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنورۍ میاشتې په 14 به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو 9 میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ډلو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې 16,000 کسان پکې ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ یو پوځي ائتلاف چې ډېر غړي یې د خلیج عرب هیوادونه دي، په یمن کې د حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي، څو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې د دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربان موافقه کړې که نه، چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت کې وړاندې شوې. خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد پرون د سویس په برن ښار کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عربستان او حوثي وسلوالو له دې مخکې پر یو بل له دې اوربان څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته یې د مرستې د محدودولو مواد استولو عملیات ته امکانات برابر کړي د سرغړونې تور نا لګولی دي. او وروستی خبر دا چې د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شوو رایو له مخې د هسپانیا د صدراعظم ماریا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالستانو 22% ګټلی دي. په همدې حال کې دوه نویو ګوندونو پودوموس سباند شل او لیبرال ساس او لیبرال سی دادانوس بیا نږدې 14% ګټلی دي. په دې توګه دوی د دوه پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي سیستم پای ته ورسوو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. د سولې علي شورا وایي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیلې پیدا کړي.
ټاپي پروژه افتخاري دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنانو هېوادونه سره وصل کوي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې افغان دولت وایي په تېرو 14 کلونو کې 1490 کال ډېر ناامن و.
خاصتن د کندز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تغییراتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتو کمیسیونونو د غوراوي کمیټې د غړو ټاکل نه مني، خو تر کله
تر هغې پورې نه من تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدني ټولنه کې نه اوسي او یو شفاف او یو صحیح میکانیزم له لارې دا کسان انتخاب شي.
په دې خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د ورکو ځنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کیږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپی پروژه د افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې عالي شورا کافي تجربه لري، نو بنا ان موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عقل باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدلی سي. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوروي کمیټې د غړو ټاکل غیر قانوني ګڼي، دا چې ولې؟ د خان محمد سیند راپور به سره واورو.
که څه هم د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې خپل لومړی ناسته د تیرې پنجشنبې په ورځ جوړه کړه، خو د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دغه کمیټه غیر مشروع ګڼي. د دې مرکز ځینو غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په دغه کمیټه کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي په سلیقوي توګه د ځینو سیاسي کړیو لخوا ټاکل شوي چې د مدني ټولنې استازیتوب نشي کولی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ د مرکز رئیس خان زمان امرخیل وویل:
څو محدود کسان چې د سیاسي ځینې خاصو سیاسي کړیو لخوا دوی حمایه کېږي، د همغوی لخوا نه دغه درې کسان معرفي شو، بالاخره کار شروع کړ. نو یو ځل بیا موږ ته دغه پروسه د اوسنۍ غوراوي کمیټه چې ده او دغه ټوله پروسه چې ده موږ لپاره غیر مشروع ده، او موږ دا نه منو تر هغې پورې، نه منو تر څو پورې د ټول ولس واقعي نمایندګان په دغه مدین ټولنه کې نه اوسي یو شفاف او یو صحیح میکانیزم له لارې دغه کسان انتخاب شي.
د مدني ټولنې دا مرکز وایي چې حکومت یوازې د اکسین، د ښځو شبکې او د ژورنالیستانو ټولنې ته مکتوبونه استولي چې دا عمل د مدني ټولنو په چارو کې مداخله ده. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي و کسیزه کمیټه د تېر اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه چې نعیم ایوبزاده، زرقا یفتلی او فهیم دشتی پکې د مدني ټولنې د استازو په توګه شامل شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د تقنینی فرمان له مخې د مدني ټولنې پر دغو غړو سربیره دغه کمیسیون ته د سترې محکمې د عالي شورا، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پر اساسي قانون د سار د کمیټې لخوا هم هم یو یو غړی پیشنهاد شوی دی. د قانون له مخې دا کمیټه دنده لري چې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو ته وړ کسان معرفي کړي. په دې هکله د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د مدني ټولنې لخوا چې کوم غړی انتخاب شوي، حکومت پکې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
د ټاکونکي کمیټې لپاره د مدني ټولنو د غړو ترمنځ ټاکنې خپله د یادو نهادونو لخوا شوي دي. په دې ټاکنو کې حکومت یا هم دولت هیڅ راز نقش نه درلودلی. ټاکنې یې سرتاسري وې. تر هغه وروسته هم په راپورته سوو بحثونو کې زیربتو او مسؤولو اداراتو ونډه درلودله.
د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې په افغانستان کې 308 مدني ټولنې ثبت دي او حکومت او نړیواله ټولنه باید ټولو ته په یوه نظر وګوري. د دې مرکز غړي تاکید کوي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي، د غوراوي د کمیټې له غړو سره به موافقه ونه کړي او خپل اعتراضونه به جاري وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرانه یو مطبوعات ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپل تازه غنه کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. رسپانې د رحمان ولی په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو ورونه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي. د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای شویو بمونو ګونډي ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولی د همدغې سیوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی وو، خو هغوی ډیر ژر خوشې کړای سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سری نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی غنه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې توفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډیر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي: د دوستۍ او همکارۍ د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2009 میلادي کال کې پیل سوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د طالب وسلولو او داعش ډلې ترمنځ وسلولې جګړې سوي دي. دا چې په دې جګړې کې څه تلفات اوښتي او څه زیانونه اوښتي دي، شاه محمود شینواري نور حل راکوي. له جلال آباد راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه جګړې چیرې سوي دي او څه دي په دې اړه وروستي معلومات؟
ډېر زیاتمن دغه وروستۍ نښتې چې دغه دواړو وسلوالو ډلو چې د امارت اسلامي او د داعش ترمنځ رامنځته شولې، هغه د چپلهار په ولسوالۍ کې وي. په دغه ولسوالۍ کې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دواړو ډلو یو بل ته ډېره درنه مرګ ژوبله واړوله چې تر 80 تنو پورې دغه مرګ ژوبله رسېدلې وه دواړو غاړو ته. دوی کله یوه ډله په غالبه شي ساحي ونیسي، کله بله ډله ویل کېږي چې دوی دغه د جګړې کرښه تر خوګیانو طرف ته همدغسې روانه ده. لدی وړاندې چې په آسین کوټ او هسک کې مې دغه ولسوالۍ کې شوي و. اوس د جګړې هغه زیات شدت چې دی هغه د پچراګام او د چپتهار تر منځ په دغه سیمو کې دی. د ولایتي اداره وایي چې دوی د آسین ولسوالۍ چې کله هلته د داعش وسلواله ډله د ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې دوی هلته عملیات پیل کړل. هغه عملیات څو وخته پورې دوام وکړ او تر شډل بازار سیمې پورې ورسېدل. ولې وروسته د شډل بازار سیمې نه وروسته هغه افغان ځواکونه ډېره برخه چې وو هغه بېرته راووتل او دغه عملیات لا هم هلته اوس ولاړ دي. خو د سیمې خلک هم همدا غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې د امنیت په خاطر باندې باید عملیات په نیمې کې پرېنه دي او هغه مکمل بشپړې سیمې تصفیه کړي.
ویل سوي دي چې له ګڼو ولسوالیو څخه ځینې کسان بې ځایه سوي دي، ځینې جلال آباد ته راغلي دي یا هم نورو ولسوالیو ته. دغو کسانو سره تر اوسه پورې عجلې او ضروري مرستې سوي دي، د بې ځایه سوي کورنۍ څه وایي؟
بلکل، دا یو ډېر لوی او مهمه ستونزه ده په ننګرهار کې، ځکه په لومړیو وختونو کې د آچین ولسوالۍ کوټ او نازیان هسکې مینې څخه یعنی نوي فیصده د سیمې خلک هغه ټول راکډه شو، ښار ته راکډه شو، نور امن ساحو ته راکډه شو. دغه کډوالو لاسي یو څو وخته پورې بیا ولاړه وه. په دې وروستیو کې چې کله په چپتهار او د خوږیانو په طرف دغه سیمو کې دغه وسلوالو تر منځ وسلوالو نښتې راځیاتې شولې، د دې ساحو څخه هم خلک راکډه شول. ولایتي اداره او همدارنګه دلته په ننګرهار کې د مهاجرینو ریاست وایي چې دوی یو تعداد کورنیو سره مرستې کړي دي، ډېره برخه پاتې ده او د هغوی سروې هم روانه ده. یعنې اوس هم په زیات تعداد کورنۍ پاتې دي، هغوی سره مرسته نه ده شوې. اوس ته هوا هم د سړېدو په حال کې ده او خلک داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په کنډوالو کې اړولي دي او هېڅ سرپنا ځای نه لري. ډېر خلک چې دي هغوی د سرپنا د ځای مشکلاتو سره مخ دي او په وار وار یې غوښتنه کړې ده چې ولایتي اداره باید دوی لپاره یو تصمیم ونیسي تر څو دوی سرپنا ځای پیدا کړي او دغه روان ژمی په ارامه تېر کړي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومرېدل چې راپورونه وایي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې تر منځ تازه جګړې سوي چې له دواړو لوریو تر اتیا زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې دي، د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي سوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
لطف الله له زابل ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي: له ولسمشر محمد اشرف غني څخه هیله کوم چې پاکستان د سولې په مسأله کې په صداقت عمل نه کوي، له دغه هیواد سره دې احتیاط وکړي. نور الاحد نوری لغمانه: د کانکور د کمیټې کارونه ډیر پت روان دي، اوریدونکي د دې کمیټې د ګړنجي کار او زیار غوښتنه کړې ده. عبدالقادر له کندهار لیکلي: د ژمي سړې شپې دي، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو ته پکار ده چې له بې ځایه سوي افغانانو سره پر وخت بشري مرستې وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د هلمند ولایت له شمالي ولسوالیو ګڼې کورنۍ د ناامنیو له کبله مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي او په دوکانونو کې شپې سبا کوي. دوی زیاتې ستونزې لري. اوریدونکي له دولت او نورو خیریه ټولنو هیله کړې چې له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. سلام جان له کندهاره: اوریدونکي لیکلي چې د جګړو له کبله له غورک ولسوالۍ بې ځایه سول او په ښار کې واړول، خو د دوی په نوم مرستې وایستل شوې او دوی ته ونه رسېږي. اوریدونکي دغه اړخ ته د دولت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. حکمت الله د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې د واشیر له دریو کلو خلک د ناامنیو او نورو ستونزو له کبله وتلي او د ژمي په دې سړو شپو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوریدونکي د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ټینګار کوي چې ایس مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل سوې او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نه سي. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیع نه ده کړې یو کال وخت ورکول کېږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیع واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دې وویل دغو استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطره چې ترفیع نه ده کړې منفک شي. موږ به جدا د دوی دپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپله ترفیع لاري واخلي. دغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي، د دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کدرونو د افغانستان نه تللي دي. فلسیله ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو، متخصصین وو، ولې نظر په زیاد ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمیر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولای چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع عمده بود در رابطه. یک، مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بویل پدیال دره عمده موضوعگانی بی. دلوال از دکر قانون، وزیر سه بید معترض استادان مخکل دی چه ده مسئله مراحل تایشی وبینی. او بلا دا چه مونگ ده قانون لپار وقت لرو. او لقانون پوهان و سخب مشوره وغالو. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه دا قانون د همدوی لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنګي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګوڼې یو ډک ښار په نښه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخې لوبه نه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حملې د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
زموږ
لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو ما په دې ورسېو کې له ولس مشر براک اوباما او په سعودي عربستان کې لخپل دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخېلو بنه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریه په جګړه کې د ولس مشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیا یې مرسته کوي، د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د سوریې پر وضعیت مو راپور اورېدې. له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د افغانستان د دفاع د وزیر او د میدان وردګو د والي ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په جلال آباد ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید په تور د یو مشکوک کس د نیولو خبره کوي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له کبله یو نوي کسان لا درک دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلې دي. په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې موافقې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېد. خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14 به په سویس کې بیا غونډه وکړي. او د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یو قوي حکومت لپاره یې د 350 سیټونو اکثریت نه دی خپل کړی.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اورېدلی. سیاپان چارواکي د 1304 نوي لمریز کال جنګي فصل د شدت له مخې په تیرو 14 کلونو کې بېساری او جدي بولي او وایي وسلوالو مخالفانو پکښې د ډېرو لاسته راوړنو هوډ درلود. دغه جنګي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته له ستونزو ډک او د دغه فصل په جریان کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډېره وه. د ولس جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې له دې جګړهییز فصل څخه په استفادې باید خپلې ډکې کړي څو په راتلونکي جنګي فصل کې د ورته ګواښونو مخنیوی وکړي. دا چې دروان مریض کال جنګي فصل ولې بېساری و، وسلوالو مخالفانو پکې څه اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه ځواب لري، اسدالله لودین یو تفصیلي راپور برابر کړی.
د 1994 لمریز کال جنګي فصل په تیرو 14 کلونو کې لومړنی جنګي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود او په دې پړاو کې د ټولو عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنګي فصل له ستونزو ډک وو دا بولي چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسؤلیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنګي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او څه باندې 16 ولسوالۍ ونیسي. خاغلی وزیري ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډېر و، د مخالفینو لخوا نه فشار ډېر و. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال پوز تلفات هم نسبي ډېر و. خو څه چې مهم دي هغه دا دي چې مخالفینو کوم پلان درلوده، هغه پلان ته دوی ونه رسېدل، هغه ناکام شو. ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوو چې د 16 ولسوالیو نه ډېرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه 2 شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنګي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1994 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا 12 ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1994 لمریز کال د جنګي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردره، دشتي ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجه غار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان تالابرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان وردوج او یمګان، د تخار درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاتې نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له څو ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 14 ورځې د طالبانو په لاس کې وو او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 5500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولې ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان یې مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1940 لمریز کال جنګي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ او په دغو عملیاتو کې په کابل او ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنګي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنګي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنګي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغې ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3309 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې په 1940 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخه ونیوله.
مخالفینو دا هڅه کوله چې یوه بېله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبرې وکړي. له نیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بېساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1994 جنګي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل، چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابره کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډله ییزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سګنۍ جنګي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنیو چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پنټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پنټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوي دي. د 1994 جنګي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بله موضوع ده چې دغه جنګي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړي چې له جنوب او ختیځ پرته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله
او د منځنۍ آسیا هیوادونو جنگیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یوه برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شول، او طالبان په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي، بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډېره بیره درلودله. هغه وخت ډېره زیاته شول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالي د داعش سره خپل بیعت اعلان کړ.
اعظمي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1994 لمریز کال کې د تېر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم و. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 15 انتحاري حملې شوي، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 و. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوب له ارقام هم درلودل، خو زیات یې کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سږنی جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمیر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سږني جنگي فصل څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکاني وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ، او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته وقت
پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویل طالبان د سولې خبرو تکینو، دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل، افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پر راتلونکي پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابره زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشې به یې ورډاکې کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د جمعې پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سږنی جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ، لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همدارز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دای پخپل ایمیل کې داسې لیکي. د ورکوښو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیله می ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په ومنیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې څوارلس کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې اتلس کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د برې اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په اوومه نیټه له کوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و 2 2 4 4 8. تلیفون بیا تکراروم 0 و 2 2 4 4 8. یو بله د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په هکله معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکي نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده، مضبوط یې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري یا زما پیغام واوري، په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و 6 5 5 9 9. نو دې شمارې ته د زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 6 5 2 5 9 8 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
دا
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت شی د مختار الله په نامه دا دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکلاد ولسوالۍ که په دغه حق له د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګ ووي 0015 شپږ دېرش څلوېښت. وسلام. زما نوم محمد نسیم دی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه مې تشته ژنګ. زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی. هر چا ته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته ژنګ ووي 0015 شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت. نمبر یو ځل بیا 0015 شپږ اویا اته شپېته اووه څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالفتار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. ما زه ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. او هېڅکوم معلومات یې ما ته نشته. هر مسلمان ورور ته که چې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو د ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0015 شپږ اویا اته سوه درې نوي. یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0015 شپږ اویا اته سوه درې نوي. وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سعدالله یم د سنگین د ولسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبشیر په نامه. دا اوه کاله کېږي چې ورک دی. ماما چې د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو د څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کښې ما ته معلومات راکړي یا دغه زما خبره که دی اورې ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووایي یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایي 0015 شپږ نوي دولس پنځه. دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کړې او ما ته زما د زوی په باره کښې معلومات راکړې او بیا به موږ شیرني ورلره ورکړو. یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. نور احمد یم. هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یې ورور دی د غلامیدار په نامه دی. درې میاشتې کېږي چې د کوره نه دره کړې. که چا سره معلومات وي ما سره د پنځه شمېرې اړیکه ونیسي 0015 یو درې درې شپږ دوه نهه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سچې په تماس کښې یم. زما د ماما زوی ورک دی د درې څلور کاله کېږي. د سن الله په نامه دی. د دماغ ناروغي لري. دا چې لږ څنګړې زړی ده نو که چېرې یو چا ته معلومات وي زما ته دې پر دغه شمېره باندې تماس په ما سره ونه 0015 شپږ دوه درې څلور درې نهه نهه. اخرې ته وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت جاک ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو انډیوال ده دا دوه شپې کښې نادرکه شوی ده. که چا ته معلومات یې نوم یې عبدالحکیم ده. که چا ته معلومات یې دې شمېره دې ما ته زنګ وږي 0015 شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا 0015 شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته مې دې سلامي. زه امیرجان تر خیلو نه خبرې کوم. زما زوی نادرکه شوی ده په نامه دې اڅکزي. که چا ته پته وي خپله شیرینی دې ترلاسه کړي مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0015 شپږ اویا اته. په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
اده زما نوم محمد حسن. زما ورور خاموشي په ماماچا درې کاله کېږي. د نیم نه څخه د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. چا څوک په اړه معلومات لري په دغه شپنه شمېره زما سره تماس ونیسي 0015 شپږ اویا اته څلوېښت.
الو السلام علیکم. زه سراج احمد یم چې ورزو د کلي د غزني ولایت څخه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او د دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک دې هغه په حق له معلومات ولري مهرباني وکړي په دې نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړه 0 5 4 9 9 1 2 1 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 9 9 1 2 1 که هر څوک دې نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې ټلیفون وکړه مهرباني وکړه خدای پام
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي د سرخوم دی د کنجک د کلي دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما اواز اوري صفر اووه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي وسلام
السلام علیکم مو یو نفر دست ندی پر نامه ده یه شامه ده کازی ده جل محمد وراره ده یو شل شپی که گیس نداره کده هر چا ده که معلوماتی پر دغش مهره ده زمان سرالی که اونی سیگی سپر و سپر تلور شپاگ سپر و شپاگ نه تلور یه وار بیا تکرار اوم سپر و سپر تلور شپاگ سپر و شپاگ نه تلور ده که کله دا ولایت د مرابات تکوري کې کور د اصل شپې کې سینا لره کده السلام علیکم
السلام علیکم زه رحم الله د پروان ولایت د پرګرام او سعید نیازی د کلی او تی تی کې زما یو کاکا د ټکولار غرمې کې د سلام لره نه پینځه کې چې د کوبره سره نه دره کښوې او دغه شماره دې ما ته زنګ وایي 0 7 4 7 4 8 6 هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري وسلام
زه د رزګان د ولایت اقتصاد او لوړې څخه خبره کوم زما ورور نجیب لانی نیته تجیه کیږي نه دره کدی هیڅ معلومات هم نشته که یو چا د معلوماتي په دې شماره باندې ما ته زنګ وایي ډېر یو جهان مننه وایي تراجاش پاز یو نه سپر پاز پینزه دوا پرداغ شمار دین مرکز زنگ ہوئی چه هر چاکا معلومات چی دا جیل چی در مخوا دا مرکز درکس چه در یون یا در مرگ معلومات چی مسترائی چی و سلام
مجی السلام علیکم زیده کندهار سید ارغنده و دولت فالی تخ خبر کوم ما دا مزیدی چې سنیولان میزی دا زلازیدی یو میاش کیزی چې د خپل کور نظر کوي هر ورته کمن ما چې مستجب رات چې په نیس نه را زنګ وي سپر اجا دوس واجا یو سلو نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي پا کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه ده ازادی رادیو گران اوریدون که ده نن وزیل پارا ده برو کشو عزیزان و دوستان ده پروگرام وقت هم دوم رو پا ده یه لکچه پا ده غب پروگرام که مو کم رکشو عزیز یا دوست پیدا شو ایوی که نمی خیر بیا هم تاسی که ولشش ازادی رادیو تا تلیفون وکلی لیکونه ایمیلونه او اسمسونه را ولیگی او خپل ورکشوی عزیزان ولتوی تر بیا موزه امان الله امیرزای پا خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریلی وسی خوب یاد لری چه ازادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونی لری
پردیم سوک می نا پی جنی سوک می سلام تا ام سلام نوائی سوک من زان سر زان گنی سوک رات سال دننگو نام نوائی دا دلته پردیم سوک می نه پیژنی سوک می سلام تم سلام وای سوک می لسان سر زان گنی سوک رات سال زنگو نام وای